فرانس پرس خبري ژوند چین ته بارونه 4000 دی بیان په حواله راپور ورکوي چې تبرید د تاجکستان په خبره کې د نننه دی وچنه شرکت پر کم شوی دی.
د ځوانانو خبرونه
درندستانو د تاندې څنګه ویبل خبرونه ته خراغلی
بیخی اشد ضرورت ته خدای درا والا په ما د څور رزق قیامت ته خدای درا والا چې ود نوی نو سات را باندې نتیریږي زما د څه خراب عادت ده خدای درا والا.
افغان ځوان یار محمد پردیس چې دمګړی د پردیسې شپې ورځې په فرانسې کې تیروي ل خپل هیواد څخه جلا کېدل او دومره متاثر کړی دی چې لدې وروسته به شیرونه حماسي بڼولري او تل به د مسافرو د بیرته ستنېدلو توري د شعر او شاعرۍ په قالب کې رنغاړي. هغه وایي چې د هیواد ځوانان که بهر دي یا هم په کور دننه په افغانستان کې سیاسي بدلون دومره تر فشار لاندې راوستلی چې کله خو د ژوند مسیر ورنه ورک کړي. د نوموړي په خبره اوس باید تجربه لرونکو ځوانانو خپلې تجربې له نورو سره په خپل ملک کې شریکې کړي وای خو دوی کډوالۍ ته اړ شول.
وخت و چې موږ دغه تجربې له نورو ځوانانو سره مشرکې کړې وې بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه وشته و بلاخره ما مسافري به پیل کړه.
خاغلی یار محمد پر دې سره مې مرکه کړې هغه په پایل کې د خپلو لومړنۍ زده کړو په اړه وایي.
ما غالبا لنن 28 کال وړاندې د ننګرهار اچین ولسوالۍ چلګزی بابا په نوم یو کلی کې د نړۍ تسترګې غړولې دي او عملته لومړی د جمعات سبق او بیا عین حال کې د مکتب پایل شو. بل اخر هغه غلطه یو لیسې چې زمونږ د کلیم نوم دی د لیسې نوم دی چلګزی بابا لیسې ورته ویل کېږي. ما تر دولسم پورې هغه غلطه زده کړې وکړې او له هغه ځای فارغ شوی. بیا دا 1993 کال البته چې جلال آباد کې مې خوښه یو نیم کال د کانکور امادګي ولوسته او بلاخره بیا د نګرار پانتون د شپې برخې برنامه ته د ادبیاتو په پښتو برخه کې مازان برېلی کړو. بلاخره د ادبیاتو د پښتو رشتہ حکومت د برخې حکومت هغه مول وسته او په 1998 کال ترې فارغ شوه.
که څه هم ټول پانځي د قدر وړ دي خو دا بیا تر ډیره کسان طرفدار دي چې ادبیات ولولي ځکه دوی وایي یو خدا ده چې اگر ټولنې سره ډیر نږدې پاتې کېدلی سي بل دا ده چې هغه د ژبې فصاحت او بلاغت په دې پانځي کې ډیر ښه په مسلکي ډول باندې زده کیږي. دا راته وایي چې له تاسو سره څومره مرسته وکړه تر څو فصاحت بلاغت ژبې کې تکړه سي. او دا خبر تاسو منئ کنه؟
رښتیا هم دغه د ادب د برخې دغه تعریف کې سړی ولولي یا د ادبیاتو تعریف کې ولولي یو تعریف دا هم دی چې پاک او مهذب ته ویل کېږي. کله چې انسان نیمګړتیا او خالی شي نو هغه ته خطاب ورته کېږي چې دا له ټولو غیبونه پاک وي او سپېڅلی وي. هغه کې مثال هم دغه د فصاحت او بلاغت وړتیاوې واوسي په هغه کې دغسې نور کس سپټونه ووسیږي چې د ټولنې له نورو افرادو نه جلاوي. مثال د په خبرو کې د عمر بلیغ وي چې متلونه استفاده کوي بیتونه استفاده کوي د مشهور پوهانو عالمانو نقل قولونه حکایتونه استفاده کوي نو هغه د خبرو تاثیر بیا په دغه مسایلو باندې چې ما یاد کړ دا د خبرو هغه تاثیر ډیری یو په لوستونکو باندې یا په اوریدونکو باندې ښه تاثیر کوي. نو لکه څنګه چې تاسو یاد وکړ د همدغه هدف لپاره چې ادبیاتو کې نور هیڅ نه دي نو ډاکټري د زبا سم له لاسه دنده عالم نه انجینري د چې زب کمزي کې پر انجینري تر سره کم نه مثال دغه سه نوري برخې دي چې هغه عملا سړی فارغ شي او یو نه یوځي کې ځان له دنده پیدا کی. خو مګر د بیا د سه یو سړي شي انسان په مانوي لحاظ باندې بډای کوي. نو موږ هم دغه بډای خپل لپاره ځان سره انګیرلې و چې ادبیات په لولو او له دغه طریقه به ژبه ته خدمت کوو له دې طریقه به کلچر ته خدمت کوو له دغه طریقه به هغه ته خدمت کوو چې په دې ټولنه کې ورته موږ اړتیا لیدل. نو زب یو شی یاد وکم چې مان تر هاشي په ادبیاتو کې لسان سوکړ کې بیا می د ماستری تر کا چز د کړم پم دغه برخه کې وکړي
د تر زو چې بیا تاسو د نثر برخه کې وړاندې لاړې کې د نثر برخه کې
ما د پانتون پایله ما وړاندې نظم لیکل خو کله مې چې پانتون ولوسته او د پانتون نیمه برخه مې خلاص کړم ما ورسره خو خو نثر هم لیکلې ده خو د نظم برخه مې بیا ځکه ډیره ده چې ما د کتاب په اړه باندې زغپل او شعری ټول غام لرم او د نثری برخه د پارس دین واغه بیا دومره کار مې نه ده کړی خو ولی کار مې پیل کړی وو بیا د ژوند بس زنو مصروفیتونه بیا کتاب نیمه کې رانه پاتې ده خو د نظم برخه مې ډیره اغیزمنه ده
ښه تاسو له خپل کتاب نه یادونه وکړه په همدې به خبرې وکړو چې دا کتاب څه وخت پایل سه څه وخت بشپړ سه او ډیر څه ډول شعرونه په کې راغلي دي
دا کتاب د 1990 خوښه کلونو کې د کتاب باندې موږ کوم شاعري چې په کتاب کې چاپ دغه خود د 1990 او د نهات یا نه را پدی خو دا تر 1990 او 99 کلونو پورې په دغه کلونو کې چې زما کتاب کوم چاپ شروع د 1990 خوښه د 1990 کلونو وغه نظم ټول په دې کې شامل دي په دې شعری ټولګه کې ما څلور یا پنځو په شمیر باندې نظمونه پکې راغلي دي نور پات ټول شي دي هغه د غزل فورم دی غزل پکې عقل شوی دی
اوس که تاسو ته وای کوم غزل به وای د خبرونه لپاره چې لکه څه جالب سی
کتاب نوم څه دی خدای دې راواله دا نوم دی زبا دندغه ردیف یو شعر تاسو ته وایم چې بیخي اشد ضرورت ته خدای دې راواله په ما د څور رزق قیامت دی خدای دې راواله چې ود نه وینم سات را باندې نه تیریږي زما د څه خراب عادت دی خدای دې راواله او کور کې څوک نشته زه بیخي یوازې شوی ما د ملاقات یو ښه فرصت دی خدای دې راواله مال او دولت په بلاوي زما ته پکاري خوښ مې له تا سره غربت دی خدای دې راواله او د کلي جونې به دې ځکه یادوي پردېسا ورته مې کړی ستا صفت دی خدای دې راواله
ډېر ښه په قلم مو برکت راځو دې ته چې د افغانستان وضعیت د تاسو په شعر شاعرۍ باندې څومره اثر وکړ
هغه وخت چې ما شعر لیکل نو رښتیا هم هغه وخت کې نامنی ډېره وه او شخصا زه چېرته اوسېدم نو طبیعي ده چې شاعر له ټولنې اغېزمنېږي او څه شي په ټولنه کې سره له دې چې له خپل دورونه هم شاعر ډېر اغېزمن دی او اصلي منشام هم دغه ځای ده خو ولې زیاتره شعرونه چې زما لیکل شوي دي هغه داسې شعرونه هم شته دي چې له ټولنې اغېزمن دی د جنګ یاده ده پکې د سولې غوښتنه ده پکې دغه راز د نفاق او د بدامنۍ د مخې د نیولو بحث دی پکې حتما شعر به د دې مسایلو برخمن دی
بلې تاسو چې کله پردیسۍ ته مخه کړه په تاسو باندې څومره اثر وکړه تاسو چې کوم تصمیمونه نیولي وه چې باید په وطن کې دننه ترسره کړئ دا څومره نیمګړي پاتې سول
رښتیا ده چې کډوالي یو سخت نوم دی خپل کلی وطن چار چاپیر چل ملګري دنده خپلوان ملګري د هر څه پرېښودل نو دا خپل لویه سرمایه ده چې ما پرېښوده بیا په وطن کې وروسته له هغه چې دغه 2023 کال چې ختمېده نو ما همدغه مهال په پښتو ادبیاتو برخه کې له همغه پوهنتونه چې زه فارغ وم ننګرهار نه ما هملته ماستري هم ترسره کړه له ډېرو مجربو استادانو سره پاتې شو او تجربې مو لاسته راوړې لږ څه مو زده کړل نو وخت یې و چې موږ دغه تجربې له نورو دوستانو سره شریکی کړی وي له نورو ځوانانو سره مو شریکی کړی وي زړه مې داسې و چې د پوهنتون په کچه باندې باید د استادۍ یو مقدسه دنده پیدا کړو خو حالات هغسې یاري له موږ سره ونه کړه بس دا د حالاتو جبر به و چې زموږ قسمت کې مسافري نه ویشته وو بلاخره ما مسافري به پیل کړه نو نه تنها چې دا د ادبیاتو د علم لږه سرمایه موږ سره وه او لږه پانګه وه بلکې د ژورنالیزم د برخې هم کابو 8 کاله 9 کاله تجربه راسره وه شي د خبریالۍ وه د ټولنیزو خپرونو وه د سیاسي خپرونو وه د پرېزنټ وه د پروډیوس وه نو موږ ویلی چې دا ټول به یو ځای شریکوو خو له بده بخته شي قسمت یاري ونه کړه
بله اوس چې تاسو په وطن کې نه یاست د تاسو په څیر ډیری کادرونه دي چې دوی کله داسې وخت ته ورسېدل چې باید خپل هیواد ته خدمات وکړي مګر ورځ داسې راغله چې دوی ټولو کډوالۍ ته مخه کړله درته وایه چې اوس تاسو په څه باندې اخته یا آیا خپل شعر شاعرۍ ته دوام ورکوئ که کومه بلې خواته مصروف سوي استې په کار
دا د شعر او د نثر لیکلو دا هنر خود سه دی چې سړی سره په هر حالت کې ملګری وي. که ته ژورنالیزم کې مخ ته روان یم دا در سره یې، که ته حقوق ولولې دا در سره یې، که ته د طب د برخې یو څوک یم دا اوس مونږ د طب د برخې یو ډېر لوی نوم ډاکټر صاحب احسان الله درمل صاحب لرو چې هغه لګیا دی د زړه په برخه کې تخصص کوي، خو مګر هره ورځ یو نوی شعر یې، هره ورځ یو نوی نثري ټوټه وي. نو خبرې ادم مې دا ده چې کله کله خلک وایي چې یار اوزګار شوی نه یم، شعر مې نه دی لیکلی یا مې ټوټان د لیکلي، خو دا هم ډېر مزداق ځکه نه کوي چې همدا اوس موږ لیکوالان لرو چې یا یې حقوق لوستي یا یې طب لوستي یا یې زراعت لوستي، خو لګیا دي د ادبیاتو د برخې لپاره په کافي اندازه باندې کار کړی یا یې کوي. نو موږ سره له دې چې زه نه به را کډوال شوی یم، دلته به دا د خپل ژوند نوي تصمیمونه او کیسې اوس بیا له سره پیلوو. فلحال لا داسې څه دنده نشته، خو خپلې ټولنیزې رسنۍ چې مې کومې دي، یوټیوب دی یا ټیک ټاک دی، نو پر هغه مسایلو باندې خپل همدغه ادبي فعالیتونه فلحال مخ ته وړمه. داسې خاص کار لا نشته، دی یوازې نوی وطن دی، نوی ژبه ده، نوی کلتور دی. نو د سره تر څو عادت کیږو، ځان ته بیا یو ځای زیږی پیدا کوو، یو دنده پیدا کوو، نو یو څه وخت به ونیسي.
بله پردي صاحب، دومره وخت تاسو په افغانستان کې وی، تاسو بیا کتاب چاپ ته راووته، د خلکو غبرګون څه و؟ څومره علاقه ښودل له دې سره چې تاسو غوندې ځوانان دوی ته کار وکړي؟
ما چې کله وطن پرېښود، نو د ډېرو ملګرو د وطن به پرېښودو به ټولنیزو رسنیو کې خلکو خپل احساسات شریک کړي. خو خدای شته چې زه چې شخصا راغلم، تر خوښه پنځه لس لس ورځو پورې په زرګونو مینوالو ملګرو دوستانو، نه تنها چې زه بلکې لمانه چې مخکې څوک تللی وو یا لمانه وروسته څوک ځي یا زه لاړم، نو دا زما تک د ټولو لپاره یوه سوژه وګرځېده. او دغسې کمپاین پیل شو چې ولې دغسې کادرونه له وطن نه وځي. زه به د ټولو د شاګرد په توګه باندې یم، خو لما چې مخکې څوک راغلي یا لما وروسته څوک راغلل یا زما سره مصر څوک راغلل، نو رښتیا هم چې د بېلابېلو برخو ډېر مسلکي کادرونه وو. نو کتابونه چې به مو کله ولیکل، کله به مو غونډو کې برخه واخیسته، هغه زموږ شتون به خلکو هلته احساس کړ. کله کله به مو ځینو لویو کوچنیو بنسټونو کې یوه ورځ به مو سیمینار وړاندې کړل، کله به مو دغسې د ژورنالیزم د برخې علاقه موندانو ته لاړو، پوهنتونونو ته درس به مو ورکړ. کله به ځینې محصلین د بېلابېلو پوهنتونونو نه راغله، زه چې کوم تلویزیون کې په کابل کې وم هغلته به راغله، موږ به هغه عملي پرکټیکل کار به مو هغو ته خوده. نو خدای شته چې هغوی به زموږ په لیدو باندې ډېر زیات خوشحاله کېده چې یاره وطن کې تاسو یاستئ او دغه هلې ځلې کوئ. دا زموږ لپاره د کتابونو زیات دغه مهم دي، تاسو وګورو، تاسو فعالیت وګورو، تاسو تجربې موږ سره شریکې شي. نو د ځوانانو خصوصا بیا د مشرانو لیک، د مشرانو خبره، د مشرانو واز، د مشرانو د تجربې شریکېدل دا نوي نسل ته، راتلونکي نسل ته، راتلونکي پلویانو ته دا ډېر مؤثر ګامونه. خو زمونږ کتاب یا زمونږ فعالیتونه د ډېرو خلکو خوښ شوي وو، د ډېرو ځوانانو خوښ شوي وو. خو داسې موږ باید سره له دې چې ډېره مبارزه مو کړې وه هلته پاتې شوي وو، خو نور هغه د حالاتو جبر دومره پرې نه خودو چې زمونږ د نور وس ورسېږي. بس حوصله ماته شوي او بیا کډوالۍ را په مخه کړو.
د دې وروسته به د تاسو په شعر کې حماسي برخه ډېره وي، عشقي برخه به ډېره وي، څه ته ډېر زیات فوکس غواړئ چې ورکړئ؟
دا د شعر خاپیرې خود سي دي چې سره له دې چې له وخت دغه دي دا اغېزمنې دي، خو کله کله دا د زړه ډېره مني. نو تر اوسه پورې زه چې راغلی یم، زه درته وایم کله کله سړی له خپل وطنه کډوال شي، مهاجر شي، یا مثال له خپل ډېر نږدې کس سره چې هغه یا یې جانان وي، یا یې مثال مور وي، یا یې پلار وي، کله هغه مرورم شي، کله کله هڅه کوي یو څه ولیکي خو نه لیکل کېږي ورنه. ځکه هغه شاعران یو اصطلاح کاري چې د شعر خاپیرې مې مروره ده. نو زه چې تازه را کډوال شوی وم، ما د شعر په نوم باندې دوه درې توري لیکلي دي. هغه یارانه غزل دوه بیتونو کې پاتې شوی یا درې بیتونو کې پاتې شوی دی. نو ستاسو خبره رښتیا ده، شعر به مې د دنه وروسته حماسي ځکه وي شي او اغېز به ډېر وي شي. وطن دغسې یو حالت ته تللی دی چې خلکو پکې قربانۍ ورکړي، وضعیت دغسې سو چې خلک کډوالۍ ته مجبوره کېږي، خلک بېګا ته د یو کب نوړۍ پسې ګرځي، افغانان په پردیو وطنونو کې در په دره ګرځي، دغه راز په وطن بدې ورځې راغلي دي. نو د دغه ټولو نه رښتیا هم د شاعر هغه احساسات او عاطف اغېزمنېږي او شعر کې دا مسایل ډېر وي.
بله که راسو هغه شعر لږ راته ووایي چې تاسو په پردیسۍ کې لیکلی.
یو درې بیته مې چې نوي لیکلي دي چې شیبه شیبه دې حس کوم راته یاد ای، زما په زړه کې د پخا په شان آباد ای، نه دې د ځان کړم او نه دې ځان ته پرېښودم، په مخ دې خشه ته زما له ژوند آزاد ای، په خپله خوښه دې رخصت راکړ ځواب دې کړم، په کومه خوله خلکو ته وایي چې برباد ای. او یو شعر مې چې نوی بل لیکلی و چې لهده واوخت انتظار بس دی، د خدای لپاره کنه یار بس دی، په توپې مول راغاړې وزه د رقیب مخکې دغه کار بس دی، خلک پوهیږي جنجال مرا ګوره، استاد لراتله په دغه لار بس دے گل مخی اڑ نہیں چھ ومی وجنی زما لپار دے انکار بس دے پتورا شپمی بیازل ولی غواڑی دیدن ہماغ دا سہار بس دے
دیر زیادہ مننا پردے صاحب مونگ با پدی تمیو چھ لدین ہم زیاد کلی شاعری وکڑی او خپلو ہیوادوالو تا اولان دکڑی رازو د خبرونه په اخر کې د تاسو یو څو خبرې غوځوانانو ته غواړو ولرو چې دوی امدا اوس له هیواده بهر تللی دي مګر د دوی قلم او سره دی دوی په هیواد کې دننه لوړې زده کړې کړې دي دوی یو مسلک زده کړی دوی کاری تجربه لري مګر اوس له هیواده بهر دي دوی ته بعد یو افغان ځوان په صفات تاسو خبر څه وی
زما په شمول باندې هغه څوک چې له خپل وطن وتل دي او کنور هیڅ نه لري خو قلم یې لاس کې دی او تاریخ ته چې دغه اوسنی جبر د اوسنی حالات د غیوی وشي با ترسیم شي رسم شي او په بیلابیلو پلیټ فارمونو کې چاپ شي پټولنیز رسنۍ باندې خبرو شي دا به لیکوالو هغه لوی ژمنتیا او لوی ونډه چې د دغه وس حالاتونه موږ خپل وطن او خلک راوباسلی شو وطن او خلک په لیکوالو باندې ډیر لوی او ډیر احسان ځکه لري چې پټولنه کې ډیر خلک یو خبر دغه څه کولای شي مثال په دغه گاوند کې زمونږ دوه درې کسان وګی دي دا به د یو عادي انسان خبرې خو مګر ک لیکوال د خپل خیالات او د خپل افکار او د خپل احساسات او عاطف په لرلو سره دا څه وایي نو کېدې شي هغه په دغه تراژیدای باندې وای چې د نور لستونکو یا د نور اوریدونکو اغزل په دغه غونډیانو باندې یا د غریب خلکو باندې وسوځي تبغه مجبور شي چې له دوی سره مرسته وکړي نو د ټولو برخو لیکوالان مثال د زراعت د برخې دی د طب د برخې دی د انجنیری د برخې دی پلوټان دی نظامیان دی ادیبان دی ژورنالیستان دی د هر یو په خپل برخه کې دغه سره ټول شي او د خپل برخې دغه سوجي له یو بل سره شریکی کی ویلی کی خبري کی نو زه پدې باوري مچې دا برنګ راوړي او بل خرابا کم څه تشیارتي د لیکوالۍ له درکاغه به مونږ هم پوره کړی وي او کېدې شي چې لدی تر کومه هغه سرچینی خبري کوشي زموږ په وطن کې سره واندی څه کیږي په چا باندې کیږي او بل خرا خپل خلکو ته خپل وطن ته نجات ورکو
ډیر زیات مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ډیر مننه فرشته جان له تاسو هم له ټول اوریدونکو هم مننه چې وای اوریدو
دیو شمیر ځوانانو په خبره کې چې افغان ځوانان خپل ذهنونه په دې بخت وساتي چې ولې د هیواد حالات دوی ته د منلو نه دی ولې دوی په خپل زړه ژوند نشي کولای ولې د زده کړو او کار پر وړاندې خنډونه پراته دي دا او دې ته ورته پوښتنې به دوی دومره مړاوي کړي چې بیا به د ژوند لاره ورنه ورکوي افغان ځوان عزیز له خپلو تجربو څخه وایي چې تر ډیره د هڅه وشي چې ځوانان ځان په آنلاین زده کړو مصروف کړي
د کول شي چې د انټرنیټ لري افغانستان کې انټرنیټ بند نه دی په زرهاو کارونه په انټرنیټ کې دي درسونه په انټرنیټ کې دي یعنی د خپل تعلیم هم انټرنیټ لري آنلاین هم کې موږ تاسو کله چې وخت اجتماعي صفات ته مراجعه وکړو په لساو په هنتونونو افغانان ته په استرالیا امریکا او کاناډا هر ځای کې جوړ شوي چې آنلاین درسونه ورکې دي کوشش کې چې آنلاین درسو ته دې مخ راوړي او که دوی باندې پوهنتونونو مخه بندوي یا امکانات ورته نه یادي اقل چې هر څومره یو ځوان په افغانستان کې ناتوان او غریب اوسي بیا هم انټرنیټ انتخاب کی خوشحاله پی اوسات او تعلیم
تجربه
تنظیم کر دنیا کو یو دنیا آسمان یو آسمان دریا بس دا دنیا انسانانو دا چیرته یالت خی یالت دشپای نو کله چې موږ پاکستان ته راغلو مونږ هم دغلته هم خپل هڅې ته دوام ورکړو. مثلا مونږ فری لانسر کار وکړو، مثلا بعضې ټرینینګونه وو یا بعضې آموزشي ورکشاپونه وو دوامداره چې هغه کې مشترک، یعنی خپل مسلکي کارونو ته دوته مونږ ادامه ورکړله. نو زما هم د ځوانانو هیله هم دا ده چې دی هم هڅه وکړي چې په هر ځای کې اوسي، خپل روزمره کارونو ته ادامه ورکړي، په خصوصا تعلیم ته تحصیل ته. نو زندگی ادامه لري لکه زموږ چې په پاکستان کې ادامه لري، خو بیا هم ځان هم چلو، خپل اولادونه هم چلو، اولادونه هم زموږ تعلیم کوي. بعضې افغانان چې نایلې دي راغلي متاسفانه، خپل اولادونه یا خپل واړه هم سکولونو ته نه پرېږدي، همدغسې ناست دي چې څه وخت به مونږ انتقال شي. دوی ډېر ناهیلې دي، همداسې بس منتظر دي چې مونږ دوی څه وخت انتقال کړي. ولې په دې فکر نه دی کړی چې زندگی تیریږي، هر لحظه چې تیریږي وخت تیریږي سړی باندې. نو باید هر دقیقه هر ثانیه نه خل ښه استفاده وکړي، ترڅو پایده کې کوم ځای ته ځي، تیار پرمختګ یې کړی. بیا هغه ځوانان هېڅکله نه بندېږي. همداسې چې اوس بعضې مهاجرین تللي دي، ټول چا چې کسب درلود هغې بېکاره هم نه دي، کارونه هم ښه دي، زندگی هم ښه روان ده. او متاسفانه چا چې دلته کار نه کوو چې تللي دي، دوی د هغه سوسیال په خیال باندې تللي دي، متاسفانه هغې هلته هم بېکاره دي لکه تاسو چې وویل.
بله، یو شمېر ځوانان وایي چې همدغه زمینه موږ ته نه ده برابره، کارونه یې له لاسه ورکړي دي، پروژو کې بېخ نه نیول کېږي، دوی بیکاره په کور کې ناست دي. اوس دوی د ډپریشن په ځای، د خفګان په ځای، لکه څنګه چې تاسو وویل، بیا ته په تلاشو کې، بیا ځان ته یو د کار زمینه برابره کړي، دا به څومره د دوی هغه روحیه نور هم پیاوړې کړي او له دغو اندېښنو نه به خلاص شي.
زما په نظر دا یو بهانه نه کېږي چې مثلا یو ځوان وایي چې سابق په تېرو حکومت کې مثلا انجوګانې و نهادونه و مونږ په کار کوو، یا دغه یا خپل دولتي نهادونه ډېر زیات، یا معلمین و دوی په کار کوو، اوس مونږ وظیفه نه لرو. نو دا دوی ته ډپریشن هم دی او تشویش هم دی چې دی خو د دې نه متاسفانه متضرره دي ټول ځوانان. زما په نظر نه، تر اوسه پورې زندگی ختمه نه ده. اوس دې هم دوی تلاشو کې د وړکي کار نه دی شروع کړي، ډېر وړکي کار، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، یعنی مثلا الکترونیکي بزنسونه وړشته په افغانستان کې. مثلا موږ داسې ځوانان لرو لکه که تاسو فکر کړئ، هزاره ورونه ځوانان جنکۍ یې د دی باور وکړئ چې همدا اوس هم دوی بېکاره نه کېږي. که تاسو برچي ته لاړ شئ، دشتي برچي په نوم باندې شي، یو منطقه د کابل کې هلته لاړ شئ، د دوی د ځوانانو هغه د دوی هغه لورګانې، حتی ځوانان یې چې وګوري په کورونو کې ناست دي، دوی آنلاین بزنس شروع کړی دی. بعضې وګوره چې دوکانونه یې جوړ کړي دي او خپل ایجاب مراتبي په دوکانداري کوي. بعضې وګوره چې یو بروشور به چاپ کړی په دوکان په دوکانې ګرځي چې موږ دغه کارونه کوو. تا تا تولید ته ترشی پورې کنه چا چا په کور کې دی کوي، لکه مربا همدغسې نور شیان. زنانه درته وایم چې مردانه یې تلاش کوي چې مثلا کورسونه جوړ کړي، کورسو کې ځان مصروف وساتي او نورو داسې پروګرامو کې. یعنی سړی وغواړي چې کار وکړي، د کار زمینه ځان ته برابرول شي، د ډېرو پیسو نه نه، د صفر پیسو نه هم کولی شي.
زودی ته چې کچری ځوانان د ځان لپاره چاپیریال داسې جوړ نه کړی چې وخت خوښ تیر شي، ل رواني اړخ څخه لکه مستوند سره مخ کېدلی شي. ل اروا پوه شمې کټوازینه نوري خبري اورو.
زور خفګان یا ډپریشن هغه معموله ناروغي ده چې اوس مهال ډیری وګړي، کسه په افغانستان کې دي او کسه هم په پرمختللو هیوادونو کې، لدې نه رنجوړي. عموما په ډپریشن یا زور خفګان خلک د نوې ځواني یا د ځواني په عمر په دې باندې اخته کې. معمولا هغه کسان چې نوې ځواني ته رسیږي یا نوې ځوان شوي دي، په دې مرحلو کې مخه یو ځلی ډپریشن تجربه کړی دی، هغه چې په کومه سطح کې دا بیا متفاوت. اوس مهال ډیری وګړي په افغانستان کې هغه چې له تحصیل نه پاتې دي، هغه چې بیکار شوی دي، هغه یا چې ماجر شوی دي خارجي وادونو کې. نو طبعا کله چې یو څوک له وطن نه ځي او یو بل محیط، یو نوی خلک، نوی شرایط، نوی قوانین سره مخ کیږي، نو خامخا به دې اغیزه کوي. نو دا لامل شوی دی چې اکثر ځوانان چې زموږ له وطن نه هم وتلی دي په ډپریشن اخته دي. او هغه ځوانان چې په وطن کې دي، یا له تحصیل نه پاتې شوي دي، یا هم کار نه بیکار شوی دي، نو دوی په ژور خفګان اخته شوی دي. ژور خفګان ډیر زیان عوامل لري. په کلي شکل که ووایو چې ټولنیز عوامل دي، اقتصادي عوامل دي، تحصیلي عوامل دي، او خپل شخصي عوامل دي چې ممکن یو کس جینیټیکل دې ته مساعد وي چې هغه په ډپریشن باندې اخته شي. په ژوند کې یو تحول چې کله انسان نشي وکړای لاغه تحول سره سازګاری وکړي، دا هم د دې سبب کیږي چې په ډیپریشن باندې اخته شي. ډیپریشن بیا خپل سطح لري چې مثلا دا متوسط دی، دا خفیف دی او هغه شدید. په خفیف حالت کې انسان کولی شي یو څه سازګاری وکړي او خپل نارمل فعالیتونو ته دوام ورکړي، لیکن که چیرته دا شدید حالت ته ځي، په هغه حالت کې انسان د خودکشي یا ځان وژنې افکار پیدا کوي چې په خودکشي باندې اقدام کوي. چې موږ نه نوې فیصد هغه خلک چې په خودکشي اقدام کړی، کله چې څېړنې شوې دي هغه خلک په ژور خفګان هم اخته وو. یعنی د ځان وژنې یو له عواملو څخه عامل ژور خفګان دی، چې هغه کسان خودکشي کوي چې په ژور خفګان اخته دي. خامخا باید د دې مخنیوی وسي، له دې سره مبارزه وسي چې انسان بیرته خپل عادي حالت ته رسي. بل دا چې په ژور خفګان کې انسان له ټولنې لرې کیږي، هغه فعالیتونه، نارمل فعالیتونه چې وایي مخکې کول، هغه نه لرې کیږي. لکه مثلا یو څوک محصل دی، ممکن خپل تحصیل کول پرېږدي، یا مکتب خوشي کې، پانتون خوشي کې درس ویل پرېږدي، یا یو څوک د چې کار کوي هغه کار کول هغه محیط ورته نور خوشایند نه ده. کورنۍ ستونزې، کورنۍ روابط، د دې روابط له دوستانو سره دا ژور خفګان مختل کوي او انسان یوازیتوب خوښوي. نو کله چې موږ وایو چې انسان یو اجتماعي موجود دی، دا له اجتماع نه لرې کیږي، نو خامخا به دې ته له هر طرفه ضربې واردې.
دران دوستانو، دا و دیدی اونه ده تان ده چانگ اخبارونه تربیه پرزه که چی هست علم و مال او ملگره.
Thank you. غزلی ربائی دا فرد شاعر گل گل انندی لری شند گلابی لری گل گل انندی لری شند گلابی لری سپن مستی ہمیں یارا ساتھ ساتھ ہمیں یارا سپن مستی ہمیں یارا ساتھ سک میں یارا ساتھ سک میں یارا راشا راشا دلدار راشا گل گل انندی لری شندے گلابی لری گل گل انندی لری.